د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د هلمند پیښې له امله د خواخوږی پیغام استولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. تمه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونه د ښار په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای شوي دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي باور لري چې پر هند د بی پیلوټ الوتکې د پلورلو پلان به پاکستان ته کوم ګواښ پیښ نه کړي. د خبره د سپین مڼې یو ولور پوری چارواکي نن خبریالانو ته کړې ده. د خبرې داسې مهال کېږي چې تمه ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون پر 26 نیټه د لومړي ځل لپاره په امریکا کې له ولسمشر ترامپ سره وګوري. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر 100 ډېر ټپیان کړل. په چین کې چارواکي وایي د بیره د چې د سیچوان په ایالت کې د مځکې د شوېدو له امله تر سلو ډېر کسان تر خاورو لاندې شوي وي. دا پېښه نن سهار وختي شوې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې یو انتحاري برید کوونکی قصد درلود چې د حرم شریف پر جومات حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. او قطر د څلورو عربي هیوادونو وړاندې شوي شرطونه به منطقه وبلل. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو له قطر څخه د اړیکو د ښه کېدو لپاره دیارلس غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندېدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل شامل دي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او اوریدلی شي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او زموږ د غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټوډیو ته وګي. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د نشي موادو د ستونزې په اړه د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. زه اکرام الله اکرام يم او د زهرو د کاروان د دیونې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشي توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیرې اونې مهمو پیښو ته یوه لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینیت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شویو کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې له لارې ګیډې ته تیر کړي او غوښتل یې هندوستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو څېړنو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل قاچاقوړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولیچرخي په دروازه کې د یاد معینیت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاو 4 نفر نیولي چې یو یې پاکستانی دی. او وروسته خبر دا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 1500 پیخو په تړاوي 8 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 4 تنه کارکوونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې، ابتدایي محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استیناف محکمې، او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامد دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي تاسو هم دا شیبه لا ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اوري وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بل لور ته د هلمند والی وایي چې د نشه یي توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې وو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو، او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریخ د پیسو په ډول کارول کیږي. را سره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معاونیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي، او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حننزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یې وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قول اردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سنگریان په نوم د ځانګړي قطعې له لورې نیول شوی و. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر بخو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګیر شوي وو چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګیر شوي وو. مواد مخدر تر اوسه پورې معاینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اړه زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. د سفر کوم هلمند او په دې اړه به ملته ګزارش راټول کړم.
هلمند د افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله په کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي، او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډېره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي، او دغه مسؤلیت نورې ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت مسؤلین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشه یي موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو پاره یو هیئت هلمند ته استولای څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولای چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه موږ د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. کات هم لدی مخکې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا ځل ادا کېږي چې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
وامه اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشي موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري او د ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند پراخه نامنوی سره جخت په غسیمو کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم پخوا یوازې د دیشي ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لیرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزاق مظلومیار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنګین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوګو نمرې د هغه چې ده هغه د ټول طالبانو د پنجابیانو د طالبانو بولې پنجابیانو بولې هر څوک چې بولې د هغو د حاکمیت لاندې ده او د هغو ستر تولیدونکی ځای دی چې یو سل شپاړس کارخانې د روینو پکښې کې دي او دوه زره دوکانه د روینو پکښې کې دي.
پټنونو نشي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرستال د کندهار غورک بیا میوند او د غزای د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لیږدول کیږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنگل او د ایران زاهدان ته استول کیږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او کاچاک د اوسنی روان حالت مخه ونیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي.
او دا بیا د افغانستان اسلامی جمهور دولت ته وایم چې دغه منبع د من څخه ویشي د ګوندمرې دته دغه چې ویشي دا د شپې نن کې امنیت راځي، په روزګان کې امنیت راځي، په کندهار کې امنیت راځي، په کلات کې امنیت راځي، په پرا کې امنیت راځي. زه دا وایم چې دغه سرمایه د دشمن د من څخه ویشي چې دا سره پنځه ولایت ټول په پام کې
د هلمند د دیار لسولو سواریو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتو نورو په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنګونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو شمیر نور عواملو سره سره تر ټولو لوی د وسلوالو سره د نشي توکو د کاچاکبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله کچيري حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او کاچاک په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړی دي؟ ښاغلي حیات وویل یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې دښمن په لاس کې دي، په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي، د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په مساقله کې، په نوزاد کې، په سنګین کې، په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لوی لوی فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږکال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو به معلومه چې پرو سږکال هم موږ د خپلې ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږ ویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNODC د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینی نور دانی او تخمونه مروج نکړل او کوکنار له هم د کروندګرو لپاره دمړی او رسته انتخاب پاتاسو. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې. تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو له مخې د کوکنارو د کښت له ډیرېدو سره سم د ځینو نورو ستونزو تر څنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسېدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو له مخې په 1395 لمریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده، چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت وایند سهراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
پنځنی لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3 میلیارد ډالر کیږي، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 9.5 میلیارد ډالر وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالر مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایان محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کمه کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پوښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان نه د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو دپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې دپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخلیږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي، چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پودرو کارخانه د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. په هغه سیمو کې چې حالت د پودرو کارخانې شته د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. په تیر بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو یې منفي اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه زمغه تیوادوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې مشهور دي. پیژنی د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. یعنی د چاپیریال کې موږ وایو سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده ترې کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو او کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي، د دغه هدر هم چاپیریال ته منفي اثر لري. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجودې دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغه چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به یې دغه اغیزې ستاسو په نظر څه؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده. دوی په دې پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري. نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواښيږي او دوی په مجمن ډیر لاند او کم عمر. دغه کیمیاوي مواد کله کله د ګاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې، دا د انسان په وجود باندې یا په واسکټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دو باندې کینی، دوی پاکوي نسی او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي، څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له دې باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري، دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی، ټول. ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي، که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري، نو اکثره دوی کوشش کوي په د شیلو کې د کارخانې جوړې کړي. نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدوي، دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کوي دې اوبو. د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د ګاز په شکل باندې خوریږي، په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي. د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال باندې لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
او اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه له خپلې خولې اورو چې په نشه یي توکو روغ دی، او اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستري دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نادولتي روغتون کې بستري دی، تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي. د پلار نازولی زوی او مسلکي خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشه یي توکو ته مخه کړه، دا به په خپله له ده څخه واورو.
عمر خو به دېرش کاله ده او زده کړه مې تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده. پاکستان نه چې دلته راغلم تقریبا یو نیم دوه کاله دلته زه بېکار وم. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ وه، یو انډیوال مې وو، هغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته هرات ته ورغلم. بیا ما سره په مغو اتاق کې یو انډیوال مې هغه معتاد، نو ما ته معلومات نه کېده چې دا معتاد. یوه شپه هم دلته ډېر سخت ستړی وم، خفه وم، کور پسې جګرخونی م کوله. ولوار مې د مسافري وو، انډیوال ته له راځه بس تا نشه وکړه، بس دا غم به دې لرې شي. بالا غنه پرې راروک دی شم. تقریبا یو څلور پنځه کاله مې نور هم همداسې نشه کوله، خو په کور کې څوک نه پوهېده را باندې. یو خطره مې دا وه چې زه په هلمند کې په پروژه کې وم، کار مې کاوه. او دمن کلار د خدای وبې خېدل ته په حق رسیدل او کما ته ویلې موای نو د څه فکر وکړ چې کده نشي لاسه کده شي دغه مړی جنازې ته ما رسیدي نه وای کړې ځکه چې زه نه وای ترم هلمند ته کرایه دلارم د ما بل چا ور کړې و په اخر کې د څه واخره باندې راغی چې خالي هم د خپل فامیل د خپل بچیان مې چې دوغې را سره ښه وو لکه تر اوسه هم پورې مخې دي غیر له دې نه نو زتي ورارم لا هم دا اوس فعلن ورانه وریدونه ما سره لکه نه غږېږي دا اوس فعلن شکر فضل د خدای دغه هلته بستر یم جوړ تیار یم په دې دومره مریضانو کې د خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلي دي لکه ما غوندې تیار نه دي ما غوندې جوړ نه دي چې دغه هلته وروره پاک یم سهار وخته جګېږم مازده د مازه غم را سره یي فعلن خپله روژه یم زه لکه دا د معتادي په ټیم کې خو مونږ نه روژه پېژندله نه مونځ پېژندله څه دروغ درته وایم او په ما باندې انشاءالله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوی عزت یې له دې نشم مشونه او زه په خپل هم ځان انشاءالله دا پیره باور لرم چې بیا به دې لارې ته نه ځم ځکه چې دا پیره که دې لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي ما نه فامیل هم له لاسه لاړ شي بیا دا رقم ځون بیا دې ما نه خوښېږي چې مثال کور درنه لرې ډبانه یا د پله لاندې پروت یې مثال او نه د دې دنیا شو نه دغه دنیا شو
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځنیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې د الله پامه
صبر وکړه دا دې درکړم دا څوک یې دروازه دې ماته کړه
اسلم خو پیسې نه لري تریاک به ځنې واخلم
السلام علیکم اکبر سره مشي
خیر یوسی
راځه کنه کور ته شی اوسه
شاید نه خورم ژر زما پور راکړه
پیسې خو علاقه لرم که مې درلودلی په خپله مې کور ته دروړلی تاته مې زحمت نه درکوه چې تر دې ځای راسي
ګور اسلامه څو میاشتې مې انتظار درته وکړه نور صبر درته نشم کولی نن به خامخا زما پیسې راکوي
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکته زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم بس یوازې یو جیب ورځې راته صبر وکړه
نور صبر نشم کولی زما پیسې به همدا اوس راکوي
تا ته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړي دي خیر یو څه ورځې راته وګوره
یو ساعت هم صبر نشم کولی له هرې خوا چې یې کوي زما پیسې به راکوي او بس
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټرسایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکړم
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه
سمه ده ته ودرېږه چې زه درته راوړم
زه خلاصیم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم
دادې تریاک مې راوړه واحله
څومره دي
لس کیلو دي په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي کنه
او بس دی زه لاړم
په مخه دې ښه شه اکبر خان وایم خدای دې دشې تش لاس که لکه چې زه دې نن تش لاس پرېښودم هلکه ودرېږه په دې خورجین کې دې څه شی دي
صاحب د کور سودا ده
د خورجین خلاص که
دا دا وی ګوره د کور سودا ده
ښه دا د کور سودا ده تریاک دی بار کړی او بیا وای چې د کور ته ودانه نو پولیسو سره چالاکی کوي
کمانډان صاحب خیر دې پریمه ده بیا دا کار نه کومه
څنګه دې پریږدم د تریاکو قاچاق کوي او وای چې پرېنګ ده
خومندان سے فیصلہ بوکو
سڑا بل فیصلہ
دا سی بوکو چی تاسی تام گٹا ہو رسی گی
پونشو سڑا بل گٹا
پیسی بدر کم
خواہ ہم ماتا رشوت را کبھی ہاں اللہ کمونی سا لاسونے اتارا
سمد خومندان سے
خومندان سے
دیر خبر مکبہ لاسونے نشاتا واروا
خومندان سے
خلا دی بند اکتا دا تریاخو قاچاق چی کبھی خام خواب ایسا داوینی
خومندان سے بل دوال فیصلہ بوکو
سڑا بل فیصلہ
خیر دے تاریخ تاسی واخلے خو ما پری دے
دا خو تر آغام لا بدا خبر دا که پیسے راکوی او که تاریخ دور رشوت دی
کماندان سے زما خبر خو آورا
دور حیث خبر ناورم خو ماکمہ کی با پوشی چه دا تاریخ و قاچاق کول او رشوت سمر سزا لاری علا کمیدی سا موٹر تا یو خیر دوا دردہ چیزو
سمال خماندان سے